سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند جمعه ورځ د 2014 کال د جنوري 11 نیټه ده. عبدالحی کاکړ او ملیحا مرزاده د مشال ریډیو د نن ورځې په نخښه خبرونه پایل کوو. د پاکستان په کوټه او سوات شارونو کې بمی چاودنو یو سل څوار لس کسان وژلي او تر 200 زیات زخمیان کړي دي. او امین شلګوند د ترګری پر ضد د متفقه دریز د رامنځته کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس خرابلولو اعلان کړی. ټاکل شوی ده د امریکا او افغانستان ولسمشران به نن په واشنگټن کې مهمه خبري اترې کوي. نو رپورټونه هم لرو خو پایل ول خبرونه وکړو. ویونکې ملیحا امیرزاده.
السلام علیکم. اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې تیر ورځ بیلابیلو بمی چاودنو په سلګونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان د ترهګری خلاف د ټولو ګوندونو کانفرنس رابللو اعلان کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي په امریکا کې د هیواد د دفاع وزیر او خارجه وزیر سره لیدلی دي. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ په پاکستان کې بیلابیلو چاودنو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په کوټه کې د جمعرات په ورځ او مهم په یاد شپه درې چاودنې شوې چې د پولیسو په وینا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې ښار په باچا خان چوک لومړی او په علمدار سړک دوه غبرګو چاودنو لږ تر لږه 93 کسان وژلي دي او 3.5 سل یې ټپیان کړي دي. په وژل شوو کې د ولسي وګړو ترڅنګ ډي ایس پي، ایس ایچ او او درې خبریالان هم شامل دي. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمد په باچا خان چوک کې د چاودنې په حقله رسنیو ته وویل
یہاں پر بہت زیادہ
د چاودنې پر وخت دلته دخل کو ډیره غاڼه غونه و دا د کوټه مشهور کاروباری ځای او د شهر منځ د شاو خاطه د پولیسو او ملیشو موټرونه هم ولاړ وو. تر اوسه دا نو سو ویلای چې دا به ځان وژونکي برید وي کڅنګ. په چاودنې کې د یو پولیس مشر او دوه نور پولیس عسکر په شمول 12 تنه وژل شوی او 23 تنه ټپیان شوی دي.
د باچا خان چوک د چاودنې مسولیت بلوچ بیلتون غختون کې ډلې یونایټیډ بلوچ آرمی او د علمدار سړک د چاودنې مسولیت لخکرې جنگوي پر غاړه اخیستي. بلخوا د خیبر پختونخوا د سوات سیمې په یو تبلیغي مرکز کې د زیارت ماښام تر منځ وروسته یو درنه چاودنه وشوه چې پکې 21 کسان وژل شوي او تر 70 ژوبل دي. د ملکن ډي آی جی اختر حیات وایي چې دغه د ترهګري واقعیا کې دیشي او نورې پلټنې روانې دي. وړاندې ویل شوي چې چاودنه په جومات کې د ګیس سلینډر چاودېدلو له امله شوې. عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ پر ضد د ګډې تګلارې جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. دا اعلان د زیارت په ورځ د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مردان هاوس کراچۍ کې د خبری کانفرنس پر وخت کړی دی. د یادې غونډې په حق له نوموړي ویل
پر عمل کې د دهشتګردۍ او د انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټغر وغواړو. نو هغې سلسله کې زه راغلی وم د پیپلز پارټۍ مشرانو له چې هغوی د دعوت ورکوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي.
هغه زیاته کړه دا وخت په پاکستان کې ټوله ترهګري د هیواد له قبایلي سیمو نه کېږي او په کار د ټول سیاسي ګوندونه د ترهګري د مخنیوي لپاره ټول سره رایوځای شي. پاکستان وای هندستان سره ښه تعلقات غواړي او باید چې دغه لړ کې هندستان هم د ذمہواری احساس وکړي. دا خبره خارجه وزیر هند ربانی کر اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وکړه. هغې د هند لخوا پر پاکستان دغه تورونو نه انکار وکړ چې ګینی د پاکستانی پوځ په ډزو کې دوه هندي پوځیان وژل شوي دي او زیاته کړه چې که هند غواړي د یو بل هیواد یا ادارې په لاس دغه پیښې پلټنې وکړي نو دوی ورته تیار دي. بلخوا د پاکستان پوځ ویلي چې د هند د پوځ لخوا په ډزو کې د زیارت په ورځ یو بل پاکستانی پوځي ووژل شو چې د دواړو ملکونو ترمنس په سرحدي سیمه کې په تیرو 15 ورځو کې دا ډول درېمه پیښه یادېږي خو هند پرې لاس نه دی ویلی. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر لیون پینټا سره تیر ورځ په واشنگټن کې ملاقات وکړ. کرزی به نن په سپینه ماڼۍ کې د صدر بارک اوباما سره ملاقات وکړي. د زیارت په ورځ امریکا د دفاع وزارت پینټاګون کې کرزی ته هرکلی کولو سره پینټا وویل چې د یو خپلواک افغانستان په لور روسي سفر ته رسیدلی دي چې د خپل ځان څارنه او دفاع به کولی شي. نوموړي وویل د کرزی او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د خبرو وي.
It's fair to say that we made some very good progress.
دا به سمه وی کوم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به لولس مشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي.
امریکا او افغان خواوی په بیلابیلو موضوعګانو خبرې اترې کوي چې پکې دا شامل دي د 2014 تر اخیره له افغانستانه د بارني جنگي ځواکونو د وتلو وروسته به څومره امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. دغه پاتې ځواکونه به افغان پوځ ته تربیت او امنیت ورکوي. په یو وروستي ملاقات کې چارواکو ویل کرزی او کلینټن په افغانستان کې په امنیتي او اقتصادي انتقال او د افغانستان د 2014 د انتخاباتو په تیاریانو خبرې وکړې. د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال وایي امریکا سره د ځینو ودانو په اړه معلومات نشته چې فکر یې کولو په هیواد کې جوړې کړې دي. جان سوپ کو د زیارت په ورځ ویل چې دا ورته نه ده معلومه دغه ودانۍ چیرته دي او یا چې شته هم او کنه. په جولای 2012 کې د بارک اوباما لخوا تر ټاکل کېدلو وروسته په ولسی کچه د خپل اولنۍ سرګندونو پر مهال سوپ کو ویل رشوت، ناسم پلاننګ، کمزور امنیت او د پروژو د مکملېدلو په اړه پوښتنې د هغه چیلنجونو برخه دي چې امریکا ورسره په افغانستان کې د بیا ودانۍ په هڅو کې مخامخ ده. ټاکل شوې ده نړیوال استازی لغدار ابراهیمی به د امریکایي او روسي لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې اترې کوي چې موخه یې په شام کې جګړه د ختمولو په لور په یو نړیوال او متحد دریز رضامندي مخې ته راوستل دي. په جنیوا کې د نننۍ ملاقات نه وړاندې د شام حکومت ابراهیمی غندنه وکړه او ویل چې د رژیم خلاف ښکاره تعصب لري. د شورو په ورځ ابراهیمی د سولې د تړون سره رامنځته کېدونکي ممکنه عبوري حکومت کې د صدر بشار الاسد لپاره د رول خبره رد کړه. په جنیوا کې به ابراهیمی د روس د خارجه چارو مرستیال وزیر میخائیل بوگدانوف او د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز سره ویني. ماسکو او واشنگتن د شام د بحران په اړه په نظرونو کې ژور اختلاف لري. بلخوا په بریتانیا کې پولیسو په شام کې د ترهګری د فعالیتونو سره ته تړاو لرلو په شک څلور کسان نیولي دي. د لندن میټروپولیټن پولیسو د زیارت په ورځ ویلي چې په مشکوک کسانو کې یو په ګیټویک هوایي میدان ونیولو چې کوشش یې کولو د هیواد نه بهر لاړ شي. درې نور مشکوک کسان د لندن په مشرقي برخه کې ونیول شول. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له ملیحه مرزاده واوریدل. په سلام پښتونخوا کې به دا رپورټونه واوري. د پاکستان په کوټه او سوات چارونو کې به میچاودنو 144 کسان وژلي او تر 200 زیات زخمیان کړي دي. په کوټه کې یو کس څه ولیدل؟
دلته درسته یو دود ولاسلو او د خلکو بغار چې غالي یو خو بل خو منډه چرالم. دلته ځینې خلک نیمایي پراتو د چا پښه پرته د چا لاس پراتو.
عوامي نیشنل ګوند د ترګری په ضد د متفقه دریز د رامنځته کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس رابللې دي.
پر ملک کې دا دهشتګردۍ او انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو ډګر وغواړو.
ټاکل شوې ده د امریکا او افغانستان ولسمشران به نن په واشنگټن کې مهمې خبرې اترې کوي. لا حامد کرزي سره تر لیدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وویل
دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وکړ.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. هم خبرونه پیلو. د بلوچستان د کوټې په شار کې د پرونی بمی چاودنو څخه لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، په کوټه کې پروند بیلابیلی چاودنې سوي چې پکې په مجموعي توګه درې نوي کسان وژل سوي دي او تر یو نیم سل زیات زخمیان دي. د تفصیل لپاره دا وخت را سره له کوټې څخه د مشال خبریال خدای نور ناصر د سکایپ له لارې را سره ملګری دي. خدای نور ناصر، که تاسو په دې اړه نور تفصیل راکړئ.
مننه کاکړ صاحب. لکه تاسو چې ویل درې چاودنې وسوې پرون، او همدا لومړنۍ چاودنه چې موږ رپورټ کړې وه پرون په اخیری خبرونو کې پر باچا خان څلور لاره وه چې په هغه کې یو بولستانه وجل سوي وو او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان سوي وو. کله چې تر دې وروسته بیا د پاکستان په وخت باندې د شپې د 9 بجو په شاوخوا کې د کوټې پر علمدار سړک باندې یوه چاودنه وسوه او له هغې یوازې 15 دقیقې وروسته بیا هم په همدې ځای کې په حلمدار سړک باندې دومره چاودنه وسوه. د کوټې د پولیسو مشر سی سی پی او میر زبیر محمود د شپې ناوخت خبرانو سره خبرو کې وویل چې دا اوله چاودنه د په علمدار سړک باندې د یو سنوکر کلب دی او د همدې د په وینا د لومړی ځانمرګ عبرت کوونکی و چې هغه د سنوکر کلب ته ننوتی دی او هلته یې خپل ځان الوزولی. چاودونکو توکي چې واسکټ یې اغوستی و هغه وایي چې دا الوزولی دی. او تر هغه وروسته بیا پنځلس دقیقې وروسته چې کله پولیسو سرتیری امدادي ډلې او رسنوال یا ژورنالیستان د پیښې ځای ته ورغلل نو پنځلس دقیقې وروسته دوهمه چاودنه وسوه چې د امیر زبیر محمود په خبره دا د پیو موټر کې د ځای پر ځای سوي او چاودونکو توکو په وسیله ترسره سو. دا دوهمه چاودنه چې په دې کې بیا هم ډیری خلکو ته مرګ ژوبله اوښتله. امیر زبیر محمود چې د شپې ناوخته خبري غونډې ته خبري کولې هغه وویل چې په د بچا خان څلورلارې د یولسو مړیو په شمول په علمدار سړک باندې په خبرو چاودنو کې معنا په درې واړو چاودنو کې ټول شاوخوا درې نیمې کسان وژل شوي چې په دې کې نه د پولیس سرتیری دي تر پنځه زیات د امدادي ډلو کارکوونکي دي او هم درې ژورنالیستان په دې کې وژل شوي دي چې په هغه کې یو هم د یوه شخصي ټلویزیون خبریال سیف الرحمن بلوچ دی، د همدې شخصي ټلویزیون کیمرا چلوونکی شیخ عمران دی او یو د یو وی خبری اجانس فوټوګرافر دی محمد اقبال دغه رم نشي دا درې وړ په دې کې وجل سي.
لند راتو اس چې په کوټه کې دا وخت څه حال دی؟ شهر بند دی نه دی چا اعلان کړی وي؟ څنګه دی جنازي څنګه دی؟ دا ټول کلند راتو اس
تر پرون د بچا خان څلورلارې تر چاودنې لا ورسته تقریبا ټول شهر بند سو. بیا چې کله د شپې دغه نورې غبرګې چاودنې وسوې تر هغه وروسته بیا او هم تر دې بادشاه خان څلورلارې تر چاودنې وروسته انجمنې تاجران او ورسره بیل بیل سیاسي ګوندونو د نن لپاره معنا د جمعې د ورځې لپاره په کوټه کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړ، اړتال اعلان کړ او نن ورسره سم لکه ما چې وویل پرون مازدیګر به بازار بند سوی دی، تر اوسه پورې نن به ټوله ورځ بازار د انجمن تاجران په وینا چې هړتال وي او ټول بازار به بند وي.
مننه ډېره خدای نور نصر ستاسو. لکه څنګه سم له خدای نور نصر زه خواب ریدل په کوټه کې بازار بند سوی دی، هړتال اعلان سوی دی او دا لومړی ځل نه دی بلکې په کوټه کې لکه لږ خنا امني او ناقراری راغلی ده. له هغه وروسته هر ځل هلته دغه سي هړتال وي او بازارونه بند وي. د دې د تجارتو پر ژوند باندې څه اثر پریوتي دی؟ دا وخت را سره عبدالرحیم کاکړ چې د تجارتو ته دې مشر دی را سره د ټلیفون په لاندې. عبدالرحیم کاکړ صاحب تاسو ته هرکلی کوم.
مهرباني.
عبدالرحیم کاکړ صاحب لکه څنګه چې نن هم ستاسو دغه دوکانونه او کاروبار ورڅ بند دي، داسې راته وایئ د کوټې دغه ناکراری تاسو څومره ځپلی یا څومره نقصان یې رسولی دی؟
سر تاسو معلومه ده او ټول دنیا ته معلومه ده چې په کوټې ښار کې کاروبار بالکل ختم سلو، کاروبار ګرځستانه روزانه د اغوا بره تاوان د ټارګټ کلینګ او د بم د چاودنو په یله پلار باندې زموږ و دکانداران ته ډېر سخت نقصان رسېدلی دی. پرون چې کومه واقع وسوله چې په هغه کې پنځه بم د ماکې وسوې، په هغه کې څلور نوي کسان چې وو هغه مړه سلو، شهیدان سو او یو سل اتیا کسان زخمیان سلو. په دې کې ډېر دوکانونه خراب سلو او ډېرې ګاډیانې تباه شوې او ډېر موټر سایکلان تباه سو. په دې کې ډېر غټ تاوانونه وسلو، نو د دې د مرګ او د زخمیانو او د دې چې هسپتالونه ټول په وینو سرو او په دې کې ډېر تاجران شهیدان سلو. په دې حالات کې کاروبار ګسره کېدلی نه شي.
یعنی دا سره تاسو یعنی د بلوچستان دغه ناکراروي تاسو یعنی د پیسو په حساب یا د کاروبار په حساب له تاسو سره څه حساب کتاب ستاسو څومره تاوان رسېدلی دی؟
بهرحال په دې کښې پرابور پې تاوان ورته رسېدلی دی. یو خو دا دی چې روزانه دلته ټارګېټ کلینګ په حواله روزانه په هفته کښې یو دوه هړتاله کېږي. خامخا خلک چې چېرې د خلکو خلک اغوا شي یا په ټارګېټ کلینګ باندې خلک شهیدان شي، هغه راشي ټول زور د دوکاندارانو کار دي، دوکانونه بندوي او ښار بندوي. نو ځکه که څوک اغوا شي د اغوا به تاوان په لار باندې هم دوی راځي مزته چې زموږ سره هړتال وکړي، ځکه چې زموږ خلک رایله شي. لیکن خلک په هړتالو نه رایله کېږي، نه هړتال د دا مسلې حل دی، ځکه چې زموږ حکومت بالکل نشته، بالکل ختم دی. پرون چې دا څلور نوي کسان شهیدان شول، یو سل اتیا کسان زخمیان شولو. هسپتال نه یې وزیر راغلی دی، نه د وزیر اعلی یو بیان پر دې راغلی دی، په ټوله شپه کې پر یوه ټي وي باندې هم، نه د ګورنر یو بیان راغلی دی، وزیر دا زحمت کړی دی چې دی راشي هسپتال د دې خلکو.
رحیم کاکړ صاحب، دا خو سیاسي خبرې سوې، داسې راته وسه چې ستاسو یعنی خصوصا دغه چې کوم هزارګان دي او پرون هم هزارګان ډېر وجل شوي دي، چې کله پورې دغه هزارګانو باندې حمله شروع شوي دي، په کوټه کې ډېر کاروبار دوی هم کوي، هغه څنګه دغه سوي دي، هغه کاروبار روان دی، څنګه دی، په کوم حالت کې کاروبار کوي؟
یار دغه کاروبار خو هغه خوګه سره د دې سوبې سولاړو نور سوبو ته منتقل شو، د چې څه سرمایه داران دي، هغه کده پنجابي سرمایه او کده هزاره سرمایه او ډېر څه پښتانه مو سره تللي دي، ډېر څه بلوڅانه مو سره تللي دي، چې غټ غټ سرمایه داران دي، هغه ټول خپل سرمایه یا بار ملک ته منتقل کړي، یا لاهور کراچي نور سوبو ته منتقل کړي، ځکه چې دلته کاروبار نشته. که کاروباري سړی پیسه ښکاره کړي، هغه په درېیم ورځ باندې اغوا کېږي، هغه چې یوسي په دغه څه په کړو روپۍ اخلي، اغوا برای تاوان په حواله باندې، هغه بیا دلته د اغوا برای تاوان والا ورته ناشتي سرمایه دار سړی نشانه کړي، درېیم ورځ یې پورته کوي، په کړو روپۍ زه ناشتي بیا رایله کوي، که کلکه چې پیسې ورنه کړي نو هغه شهید کړي ویولي مختلف گروپونه دي چې هغه خپل ځان مرته نه شایي، د موبایل په ذریعہ باندې د مر سره رابطه کوي چې دونه پیسې راواسوي، کړي مر سي تاجر درشي د ودر آیستو لاش تراسو، نو ځکه ډېرې داسې واقعې شوي دي چې مور پیسې نه دي ورکړي، مور تاجران شهیدان کړي دي، مور له لاشونه راستولي دي،
خدا
یا پیسو ټنګار وکړو، نو هغه ګوتې زمپري کې اول ګوت د ګوت نشانې مون راواسي د شناختکار سره، بیا نو وایي کوم نو سم نه کړه نو لاش تراسو.
سمه ده. عبدالرحیم کاکر صاحب، یوه پوښتنه چې اخیری پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه هزارګان چې دي، دا نور خو بهرحال تاسو عمومي طور متاثره یاست یا یو یو کس ته شول کېږي، خو هزارګان خو چونکې ډېر په ټارګټ باندې دي، د دوی چې دغه دوکانونه دي، ځکه چې ما کوم دوکانونه لیدلي ولو، آیا دوی په دې دوکانونو کې کښېني که نه، د دوی دوکانونه او د هر څه بند ولاړ وي؟
نه څه څه کښېني، داسې ځایونه سه دی، مارکیټونه سه چې دوی پکې ناست وي، لکه باچا خان چوک، لکه سونیری مارکیټ، رشمی مارکیټ، داسې شاوخوا په مارکیټو کې څه څه کسان ناست وي، زیاده تر ولاړو غریبان او دوکانونه یې خرڅ کړلو او جایدادونه یې خرڅ کړلو، زیاده تر د دې سوبې سه ولاړو نورو سوبو ته کم، بالکل مطلب بیخي په کم تعداد باندې اوس په دا مارکیټو کې ناست وي یا په دغه کې ناست وي.
سمه ده. عبدالرحیم کاکر صاحب،
چې د مین مارکیټ په مین روډو کې د دې دوکانونو هغه دی خرڅ کړلو، هغه هغه سه ولاړو.
سمه ده. عبدالرحیم کاکر صاحب، تاسو د تجارت د اتحادیې مشر یاست، خبرې مو را سره وکړي، ستاسو ډېره ډېره مننه. شرواز
دوته اول نظر په دې اړه کې د څلور نوي کسان شهیدان شول او د یو سل اتیا کسان چې مونږ سمر نن مکمل شته دوه نارتال کال ورکړی دی، په دې باندې ټول سار باندې ټول کومې ادارې چې دا ټولې بندې دي، ټول مرکزونه باندې د تجارانو، مطلب دا دی چې مکمل شته دوه نارتال.
سمه ده. ډېره مننه، خوشاله اوسئ. شرواز ورته غواړم، لکه څنګه ستاسو واورېدل چې په کوټه کې ناکراری دي او دا له اوسه نه بلکې له څو کلونو راهیسې دي، خصوصا په پایل کې چې کله د جنرال مشرف لخوا ځخه په بلوچستان کې کاروایی وسوه، نواب اکبر خان بوکټی د بلوچستان یو مشر و، هغه ووژل شو، له دې وروسته هلته تاوتریخوالی زیات شوی او بیا دا په مختلفو بڼو کې شکل اخیستی. خو دغه پرونی واقع بیخي په یو ورځ چې کومې چاودنې شوې دومره مرګ ژوبله رامنځته کړې ده، دا پوښتنه راپورته کوي چې په بلوچستان کې آیا ډاکټران وایي احتجاج کوي چې د دوی خلک تښتول کېږي، تجارت تاسو واورېدل چې د دوی تجارت تښتول کېږي، وکیلان وایي چې دوی محفوظ نه دي، هزارګان پر خپل ځای باندې ټارګټ دي، لږ دا کتل غواړي چې په بلوچستان کې اصل کې څو ګروپونه فعال دي، کار کوي، چې هغه وسلواله مبارزه کوي یا ترګري پیش کوي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د بلوچستان یو وتلی خبریال شهزاده ذوالفقار دی. شهزاده ذوالفقار، تاسو ته هرکلی کوم.
مهرباني
شهزاده صاحب لکه څنګه چې ما وویل دا وخت که تاسو لږ تصویر راکړئ د بهر خلک یا د نور خلک لږ ورسره پوسی چې په بلوچستان کې لکه په خیبر پښتونخوا کې یا په نورو سیمو کې معلوم دي چې اکثره زمواریان هم طالبان اخلي او دا یوه ډله ده کنه بیا په مختلفو ډلو کې دي خو په بلوچستان کې څومره ګروپونه چې دي هغه په دارنګ پیښو کې لاس لري کم کم ګروپونه دي کې تاسو نمونه راته واخی او لږ تصویر راته راکړئ
اول خبر دے مجھ کو دادا کا گور چدرے دے گروپ نے دے شیخ فلا کار کی گروپ نہ چدے یو گروپ خوا دے چ حکومت خلاف دا ملک خلاف یا دا ایجنسیان خلاف یا دا فوج خلاف جنگی یا دا آزادی دادا وائی چ جدوجہد کو یو هغه خلق دی چې د حکومت جوړ کړی تنظیمونه دی هغوی د تنظیمونو خلاف کار کوي او دغه وایي چې موږ پاکستان بچاو هغه فوج چې دی په وردی کې چې دی خپل دغه جدوجهد کوي او دغه کوي موږ چې دی په دغه عام جامې کې چې دی موږ دغه بچاو پاکستان درېیم هغه ګروپ دی چې فرقه واریت بنیادباد چې دی دا خلق وایي شیعگان وایي یا ازارگان تارکت کی دا درے گروپوں نے دی اس پارا گروپوں کے خو تقریباً وہ اتک گروپوں نے چی دی تا علاقہ چی بی ایل اے دیر مشہور دگا دی بی آر اے دی بی ایل اے دی یونائٹڈ بلوچ آرمی دی یونائٹڈ بلوچ لیبریشن یونائٹڈ آرمی دی او بی ایل ایف دی بلوچ لیبریشن فرنٹ دی او لشکر بلوچستان دی نو دای تنظیمونه دی چې دا دوی چې دی آزادی د پاره دوی داوا دی چې آزادی د پاره مو جنگی جوړ دا غټ هغه په فوج د فوج یا دارې ایجنسیان هغه ټارګټ کوي جمع خرچ دی دوی د غم ټارګټ کړی سیولین هم ټارګټ کړی چې پنجابیان چې دی دا وخت ټارګټ کړی او ما ډیر اوس نه دی چې یو واقع سوی دی یو پنځله سورو د مخه بولان کے دغه مسافر بسول سره د ټکړو تنځه کسانه وي ټارګټ کړی دي
شخو شهزاده شهزاده سب یو تاسو ډیر شته تصویر ورکړلې ما خیال خودلته پښتنه دا د دغه بلوچستان یونایټیډ آرمی چې کومه ده آیا دا بیا یعنی لکه یو خدا لا نظر ډاکټر لا نظر غدا یو بیا د برامداغ بوکتی سره تړل سوی ده ل هیر بی آر مری سره یا مری دغه سره تړل سوی ګروپونه دي د یونایټیډ بلوچ آرمی چې کومه ده دا پروند واقع چې بچا خان کی چوکي سوی ده دا بیا څوک دي
مطلب دا خو زما په نظر دی دا د یو بل سره خو دوی تړل شوي دي دا جلا دی چې د هر چا ذمه لکه چې کومې دغه کو چې د بوکټیان دا ټایم دغه چې دی هغه بی آر ای دی نو هغوی د یو بل سره دوی یو خامخا یو تعاون یو دغه کوي لکه چې بی ایل ای چې دی هغه ډېر زیات دغه چې دی دا یو مریان دی بی ایل ایف چیز ڈاکٹر نظر تھی نور گروپان دی یا لشکر جنگوی چیزیں وہ منگلا نہ کہتی نو نور دائی گروپان چیز اہوئی گرد چیزیں اگر مریا نہ کہتی شاخ دی یا ونگ دی تک بلف چی دی بلوچ لیبریشن یونائیٹڈ فرنٹ چیو اگر جان دغه چی اغوا کړی و دا مشر د یونیسیار مشر چی اغوا کړی په کوټه کې چیو نو هغه خلق او عام فهم کې دا دغه دی چې دا مریان گروپ دی هغه وینګ دی مختلف انداز باندې خپل کار کوي دی
صحیح خوش زاده سه بدلته یو خیری پښتنه کوم دا چې د بلوچستان کې زادوم رضایت ډلې کاغه حکومت پلاو ملیشا هم جوړې سوی دي چې دوی وايي د پوجې مایت ورته حاصل دی بل طرف ته تاسو لشکر جنگي یا ته وي چې هغه فرقواریت باندې لري بل خواته بلوچستان دومره دلی لکه تاسو یادونه وکړه نو دغه حالت آیا په بلوچستان کې دا دومره زیاتې ډلې پیدا کول یو شعوري کوشش دی کنه حالات دې ځای ته ورسېدل چې خود سری پکې شروع سول او هر څوک چې راپورته سو خپل یو کیسه پکې روانه کړه
نن هغه څه دی حالات دغه څه جوړ سول دا خو خبر را دی چې اول دا دغه دوی دغه و چې د بلوچستان لکه چې تا دا ویل چې د بلوچستان او په بلوچستان کې چې دی مختلف قبایل یا لیډران چې دی خپل وینګ جوړ کړل او دا کار شروع کړل بیا دا څه چې دی حکومت چې دی حکومت خپل لغه وکړل چې په دغه په ضد باندې دا دغه کو دوی خپل اپریشن کول او دلته چې دی دوی مخامخ چې دی دغه خلق اور دغه دا کارو نو اوس لشکر جنگویم پیدا سوالا پا غاکی چه دی جیش اسلام هم پیدا سوالا و دا دغا و سرکواریت بنیاد بان دغا و کلالا اوس دونی دغا دا فتفری سوالا دونی دغا معامله دونی خراب سوالا چه دا حکومت خپل حکومت خپل جنسیان چه دی اغوی دخل پارم دیر مشکلات دیر پیدا سوالا پرون واقع چه دی زما خدا دغا خیال دی چه دا پرون واقع چه سوی دی دا دو دغا چه خودکش سوی پولیس والے لاڑے عام شہید سولہ جب دگر حال فکر رکھنے دی دیر لوئی فکر دی
سید شہزادہ ذوالفقار صاحب تاسو ډیر ډیر مننه تاسو د بلوچستان یو وتلی خبریال یاست په اوس حالاتو مو را سره تجزیه کوله تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم بل طرف ته که تاسو ته په خبرونو کې اوریدونکو اوریدلې وي چې په سوات کې هم پرون په یو تبلیغي مرکز کې چاودنه سوې ده او په هغه کې هم شاوخوا درویشت کسان وژل سوي دي او یو شمیر زخمیان دي. نیاز احمد خان تاسو ته هرکلی کوم. له سوات تاسو د ټلیفون په لاین یاست. آیا دا ما چې درویشت یاد کو درویشت دي که یوویشت دي او که بیا نور تفصیل مو سره راکړئ.
جی کاکر صاحب په سوات کې چې دینه پرون زیارت ورځ او د جمعې شپه وه. تبلیغي مرکز دی د ضلع سوات لوی چې د لرې لرې سیمو څخه د غزه کې تبلیغي جماعت ته راځي خلک. د تبلیغي جماعت مرکز مشر چې کوم دی امام حضرت یوسف تر مخه دغه چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د ماښام مانځه دپاره تیاریانې روانې وې او دغه چاودنه د جومات په مینځ کې شوې ده چې پای کې تر دې دمه سرکاري چارواکي چې کوم وایي یوویشت کسان په دې کې مړه دي او د پنځوس څخه سیوا جوبل دي. پای کې د څه کسانو چې دی نو حالت مرګونه ښودلی کېږي. لومړی کې چې دی پولیس چارواکو دا وویل چې دا د سلینډر یا د ګیس سلینډر چاودنه ده. ولې وروسته چې کوم شواهد را جمع شو یا دغه چې کوم پوهانو یا د بم ناکاره کولو کوم افسران یا ماهران چې هغه ته ورسېدل نو هغوی دا خبره مني چې دا یو می چاودنه وه. بعضې کسان دا وایي چې دا یو ځانمرګي برید و ځکه چې کوم مړي موندی شوي دي هسپتال ډاکتران دا وایي چې د هغه مړو کې چړې موندی شوي دي چې هغه عموماً په فوتکشو یا ځانمرګي
برېدو
کې استعمالېږي.
ډیر مننه نیاز احمد خان چې تاسو د سواد د تبلیغي مرکز د چاودنې په اړه حال راکړئ. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. دلته د خبرونې نیمایي ته تقریبا را رسېدلی یو. په د امن په اړه باندې به یو سندره د حشمت سحر په غږ کې واورو.
ورلد ٹھول عمر سوچے قلم نپری دی زماد پختنو سرا پپے خور کے پر ہر مجوڑا پپے خور کے پر ہر مجوڑا لاد کا بل پر ہر ور گلے لاد کا بل پر ہر ور گلے دل تلا بل دل بنو جان دکوے دل تلا بل دل بنو جان دکوے ہاغ ڈک جام تلا گٹلے ڈگ جام دلا گٹلے پپے خور کے پر ہر مجوڑا پپے خور کے پر ہر مجوڑا پکلا رکھنا دلدی پی پورا دسوات کلی خلق دلدی پی پورا دسوات کلی خلق زڑد پری ولی دلدی دلے زڑد پری ولی دلدی دلے بپے خبر کہ پرہم جوڑا بپے خبر کہ پرہم جوڑا
تاسو د احمد سر پژا کیسندر واوري دا نه نیمه بجې سوي دي مليها مرزاده به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي
دا پاکستان په کوټه او سواد کې په بیلابیلو بمی چاودنه کې لږ تر لږه یو سل څوارلس کسان وژل شوي دي او تر دوه سو زیات ژوبل دي. عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ خلاف ګډه تګلاره جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس رابللو اعلان کړی. د پاکستان خارجه وزیر هند ربانی کرویلی د هند سره ښه تعلقات غواړي او باید هند هم د خپلې ذمهوارۍ احساس وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي تېره ورځ په امریکا کې د هیواد خارجه وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر لیون پینټا سره ملاقات وکړ. امریکا وای په افغانستان کې د ځینو ودانو په اړه معلومات نه لري چې په فکر یې هغلته جوړې کړې وي. د شام په اړه نړیوال استازي لغدر ابراهیمی به د امریکایي او روسي لوړپوړو چارواکو سره د شام د مسلې په اړه نن ملاقات وکړي. په برېټانیا کې پولیسو په شام کې د ترهګرۍ سره د تړاو لرلو په شک څلور کسان گرفتار کړي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده زخه لنډیز واوریدل. او سم د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو زیاترو د پاکستان او هند ترمنس پر سرحدي پولو باندې چې کمی ډزې بیا مرګ ژوبل او د یو بل تورونو په اړه باندې لیکلي راځي چې ورته غوښتو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په دوه لویو موضوعاتو لیکلي دي. د کې یو راتلونکو ټولټاکنې او د دین اولاندې د طاهر القادری لانګ مارچ ته او دویمه د کنټرول په پوله پاکستان او هند پوزیانو د ډزو پیښه ده. د لړکي جنگ ورځپاڼه لیکي چې هر څوک دوانه ملکونه په یو بل تور لګوي چې د پولي خلاف ورزي کړې ده او په ډزو یې پوزیان وجلي دي او دغه رنګ د دوانه ملکونو ترمنځ لوی اختلاف او خفګان په نظر راځي. اداري وایي چې پاکستان او هند لا د ګاونډي ملکونو په حیث په هر جوړ د مذاکراتو عمل ادرول دی پکار او باید چې د دې پیښې پلټنې د ملګری ملتونو یا بل یو ملک په لاس وکړي او یوازې دا نه چې د دې پیښې سره سیمه بلکې چین او امریکې په ګډون ټول نړۍ ته اندېښنه ده. نو خو به دا وي چې معامله د خبرو اترو د لار هوار شي چې دا شان د تیرې ډېرې مودې په کوششونو او هلو ځلو اوبه وانه وړي چې ورسره تعلقات په ښه کېدو راغلي وو. دا شان اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او دا پیښه د افسوس وړ بلي. اداري وایي چې د پاکستان او هند د ازادۍ سره سم د کشمیر مسله د دواړو ملکونو لپاره د سر درد جوړ شوی دی او وخت په وخت د دوانو ملکونو ترمنځ په دغه وجه حالات کړکیچن پاتې شوی دی. اداري اخیره کې وایي چې پاکستان او هند دوانه اټمی طاقتونه دي، نو باید چې د خپل مسلو یو داسې پرمن حل روباسي چې ورسره سیمه کې امن، ترقی او خوشحالي یقیني شي. او هم دغه لړکی مشرق ورسپانه وایي چې د کنټرول په پوله د پاکستان او هند ترمنځ ډزې او احتجاج په اول ځل نه دي شوي، خو بیا هم دا ډېره بده خبره ده او د دې سره تر اوسه پورې پورته کړې شوي د اعتماد سازۍ اقداماتو ته سخت زیان رسېدلی دی. اداري وایي چې دواړو ملکونو لا د خپل خپل اولس د خوشحالۍ لپاره خپل منځي تعلقات ښه ساتل پکار دي او داسې اقدامات هم ضروری دي چې ورسره راتلونکي کې بد اعتمادي او شکونه نه پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او راتلونکي ټولټاکنو لیکلې ده. اداریه وایي چې د پاکستان پیپلز پارټي مشروالې فیصله کړې چې ملک کې به راتلونکي ټولټاکنې په آئین کې د ورکړې شوي وخت مطابق کیږي او په دې کې د یوې ورځې د ځنډ هم اجازت نشته. اداریه لیکي چې دا فیصله کراچۍ بلاول هاوس کې د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د مرکزی کور کمیټې غونډه کې وشوه. اداري وړاندې وایي چې د پیپلز پارټي خیال دی چې ځنې عناصر ټولټاکنې ځنډول غواړي او د دوی اشاره د طاهر القادری اړخ ته ده، څوک چې په 14 جنوري اسلام آباد کې د لانګ مارچ اراده لري. اداري اخره کې لیکي چې 14 جنوري تا یو څو ورځې پاتې دي او دغه رنګ ټولټاکنو ته هم لږه موده ده، نو اوس دا د اولس خوښه ده چې د چا په سر به د بادشاهۍ تاج ږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا ټایم مجلې په امریکا کې د دې هواد د صدر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ د خبرو اترو د ایجنډا په اړه لیکنه کړې ده. ټاکل شوی د دواړو ولسمشرانو به نن په واشنگټن کې سره ویني. بلخو د پاکستان ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د سیاچن پر سر پخوانی جګړه باید حل شي. ملیحه مرزاده د دواړو لنډې سوړندې کوي.
ټایم مجله د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ د جمعې د ورځې نننی ملاقات په حواله سره لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمول په سر کې وي. مجله لیکي په دې کې مهمه پوښتنه داده چې که امریکا او استخباراتي اداره سی آی اے د پاکستان په قبایلي سیمه سومالیا او یمن کې د ترهګرو پر ضد کاروایی کولی شي چې پکې د ځواکونو خاص کاروایانې او ډرون بریدونه شامل دي، نو بیا ولې دغه طریقه کار په افغانستان کې نشي استعمالې دي؟ د مجلې په خبره په نننی ملاقات کې به لومړنی موضوع تر 2014 کال د ځواکونو شمیر د کمولو رفتار وي. دویمه موضوع به دا وي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان نوزي نو د افغان پوځ د تربیت لپاره باید څومره امریکایان پاتې شي. بلخوا ډان ورسپانه لیکي ښه خبره به دا وي چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاچین مسله حل شوې وي، ځکه چې د دې جګړې په تناظر کې د دواړو ملکونو وسایل بې ځایه استعمالېږي چې په نورو ښه لارو کې کارول کېدی شي. د ورسپانې په خبره لسیزې تېرې شوې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې شاړه ځمکه شخړه په ځای ولاړه ده، نو ځکه ورسپانه دا سم ګڼي چې ځواکونه دې د سیاچین نه لرې کړل شي. ډان ورسپانه لیکي داسې باید هر هیواد کوشش وکړي چې په چاپېرچل او آب و هوا د آبادۍ خراب اثرات لږ تر لږ حد ته وساتي، نو ځکه پاکستان ته هم پکار ده چې دې اندېښنو ته پام وکړي. ورسپانه په ژمي او اوړي کې په درجه حرارت کې کمی او زیاتی د اندېښنې وړ خبره ګڼي او وایي چې دا د فصلونو په پیداوار او معیار باندې اثر کولی شي.
او لکه څنګه تاسو د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات کې ملیحه مرزاده زخوا اوریدل چې د افغانستان ولسمشر او د امریکا ولسمشر نن په واشنگټن کې سره ویني. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. افغان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل لري.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزای نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا کتنه چې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو تر ټولو مهمه برخه ده، واشنگټن ته د سفر په وروستۍ ورځ پلان شوې ده. تمه ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د شرایطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي خبرې وشي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې له امریکایي لوري سره به له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر، د افغانستان د قوانینو په وړاندې د هغو د مکلفیتونو، افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو او همداراز له افغانستان سره د خپل هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې د مرستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. لولس مشر اوباما سره تر کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. پنیتا افغان ولس مشر ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د پنتاګون له ودانۍ بهر د منظمو تشریفاتو له پای ته رسیدو وروسته پنیتا خپل خاص میلمه ته وویل لس کلنې جګړې د افغانستان لپاره دا لاره پرانیسته چې پر خپلو پښو ودرېږي. د کرزی سره خپله کتنه مهمه وبلله او ویل د کرزی او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د خبرې وي. دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي. پنیتا زیاته کړه فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکی را رسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې په خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. او زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا راتلونکي اوس سره غوټه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان پوز د تجهیز پر ژمنو هم خبرې وکړي.
I think it's fair to say that we made very good progress on equipment that we would try.
فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د څرنګوالي په اړه چې موږ هڅه کوو افغان ځواکونو ته چمتو کړو او د دې حقیقت په اړه چې باید د تهدید د معلومولو په اړه څېړنه وشي په خبرو کې خبر مخته غوښو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکو لپاره دقیقاً څه شي ته اړتیا لرو. په کتنه کې افغان ولسمشر وویل د هلمند چې کابل او واشنگټن به هغه موافقه بشپړه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اجازه ورکوي. ښاغلی کرزی زیاته کړه افغان حکومت به د متحدو ایالاتو په مرسته وتوانیږي چې د افغانانو او د خپلو سرحدونو امنیت ټینګ کړي څو تروریستان بیا د سرحدونو له بلې خوا ګواښ ورته ونه کړي. افغان ولسمشر همدراز ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به پر هغه دوه اړخیز امنیتی تړون موافقه وکړي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهالو ګټو ضمانت کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې د دوهمې دورې له پیلېدو سره سم له افغانستانه په زیات شمېر د محاربو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو ویلي چې ښایي له 2014 کال وروسته د اوسنیو 6000 امریکایي سرتیرو د ډلې یوازې 3000 په افغانستان کې پاتې شي او حتی د سه شنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار بن رودس وویل د امریکا حکومت ښایي خپل ټول ځواکونه وباسي. امریکایي پوځي چارواکو په خصوصي مجلسونو کې اعتراف کړی چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه تبصره هغه جوړ شوی تکتیک دی چې له افغان چارواکو سره په خبرو کې کار ترې اخیستل کیږي.
د افغانستان او د امریکا د ولسمشرانو د نن کتنه او تر دې وړاندې پروند د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر ترمنځ لیدنه احمد تکل تفصیل درکوي. افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفینو ځینې ډلې هم د یو شمیر حکومتي چارواکو په شان د یو امریکایي چارواکي د خبره یو سیاسي ټکنیک بلی چې وای د افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو وتل هم یو انتخاب دی، خو له دغو اندېښنو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د دې پر خلاف نظر لري. دوی د بارنې ځواکونو موجودیت په افغانستان کې جګړه وښتوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر حجمن رپورټ ته.
د افغانستان حکومتي چارواکي او د سیاسي اپوزیسیون ډلې په دې باور نه لري چې ګینې امریکا به د 2014 کال تر پای د خپل ټولو عسکرو د وستلو پریکړه ته ورسیږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه راپورته شو چې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار مرستیال تایید کړه له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وستل د جمهور رئیس اوباما په وړاندې یو انتخاب دی. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو ډله ملي ائتلاف وای د امریکایي چارواکو د خبرې تش تبلیغاتي بڼه لري ترڅو افغان پلاوی په سیاسي چړو کې راګیر کړي. د ملي ائتلاف وایان صدقه فاضل سنچارکی ازادي رادیو ته وویل
ډیر لري د چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان او سیمه کې خپل ماموریت نیمګړی پرېږدي. مونږ فکر کوو امریکا ته د جمهور رئیس کرزی د سفر په درشل کې دا اعلانات ډیر تبلیغاتي اړخونه او سیاسي انګیزي لري. ټول امریکایانو سره د ښاغلي کرزی د خبرو په ترڅ کې د هغه د سیاسي چنوهلو قدرت کمزوري کړي او لري ښکاري چې د دې مسالې تر شا د کومه بل خبره وي.
ښاغلی سنچارکی وویل په بشپړ توګه د امریکایي عسکرو په وتلو سره د دې قوي امکان موجود دی چې د تیرو کلونو لاسترانون یو بهیر په صفر کې ضرب شي. هغه زیاته کړه په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مورال هم لوړ شي. امریکا ته د جمهور رئیس کرزی د سفر په درشل کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو موافقه وشي نو دوی به جګړې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی هم له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي عسکرو له وتلو ملاتړ کوي او د هغوی موجودیت د جګړې له اساسي عواملو څخه دی.
زکه د انتخاب تعدیر د قدر په سترګه ګورم، زکه د افغان خارجانو موجودیت په افغانستان کې باعث د بحران او مشکلات دی. څونه چې افغانستان کې بهرنیان اوسېږي هم دومره په افغانستان کې مشکل زیاتېږي. د بهرنیانو په وتلو سره زه فکر کوم چې په افغانستان کې صلح او امنیت قائمېدلی شي او د بهرنیانو په موجودیت کې تاسو وینئ چې د دولت مخالفین د صلح تام نه حاضر کیږي او غوښتي مذاکرې تام نه کوي چې غوښتي مذاکره او کې صلح وکړي.
خغلی خواسی له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ او ویل د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو تر حمایت لاندې راشي او افغانانو ته د سولې د خبرو لار هواره شي. خو اکثره کتونکي وایي ک افغان چارواکي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خپل شرایط سخت نکړي، د دې ډیر احتمال موجود دی چې امریکا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل څو زرو عسکرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي، هغه څه چې د تیرو څو میاشتو راهیسې پرې خبري روانې دي.
احمد زبیر حجمنو او سم د فرحات شنواری په ژغ کې سندره ورو او بیا به روسته د ترازو چې اسفندیار ولی خان چې دا وامن شلګوند مشر دی هغه ویلی چې دوی به د ترګری پر ضد د یو متفقه درې زره مستقول لپاره په اسلام آباد کې آل پارټیز کانفرنس کې په دیړه باندې اسفندیار اوس د هیواد په دوره وتلی دی او له سیاسي مشرانو سره خبره کوي پرون په کراچۍ کې خبر کانفرنس کړی دی چې ویلی دی دا به روسته واوري خوراځي اوس د فرحات درې په ژغ کې سندره وو
nari 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 nai 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 nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 nari 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 nai 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 la 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 la
ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خلل څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خلل څنګه 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 مد دې انسان لفرښتو نه تپوس وکړه غو نه تپوس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران نن په تشکا غسبان دې خرڅې کې خلک څنګه وای څنګه وای څنګه وای څنګه 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 څنګه
د فرهاد دریا په ژغ کې سندره اوریدله اوس مرجو د اسفندیار ولی خان خبری کانفرنس ته عوامي نشل ګوند د ترګي په ضد د ګډي تګلارې د جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس سره بللو اعلان کړی دی د اعلان د پنځمې پورز د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په کراچۍ کې د خبری کانفرنس پر وخت کړی دی نو وړي په دې لړکې له نورو سیاسي ګوندونو سره رابطې شروع کړې دي تفصیل له کراچۍ ظفر کریم راکوي
د زیارت یا پنځمبه پورز په مردان هاوس کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان ویلي چې اوس مهال په ټول پاکستان کې ترهګری له قبایلی سیمو څخه کیږي او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د ترهګری د ستونزې د حل په مخه سره راټول شي او ګډه تګلارې جوړ کړي نو موړی ویل په دې مخه د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو ګوندونو ګډ کانفرنس په اسلام آباد کې د جوړولو تابع کړی دا او د دغه آل پارټیز کانفرنس ایجنډا به د ترهګرۍ او انتها پسندۍ سره د مبارزې موضوع وي
پر ملک د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو دغه وروغړو نارې سلسله کې زه راغلی وم د پیپلز پارټۍ مشرانو له چې هغه د دعوت ورکوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي هغه یو منه چې کله ای پی سی وشي او کله د ای پی سی نچوړ روزي نو دا نه پس بیا نه نور سټیک هولډر سره خبره کیږي
دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ویل کترهګر له بیلابیلو هیوادونو څخه راټولېږي او په خپلو کې د جمهوریت په خلاف جنګیږي نو باید سیاسي ګوندونه هم سره راټول شي او یو ګډه تګلاره جوړ کړي اسپندیار ولی خان زیاته کړه کترهګر وسله نګدي نو باید د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کینی
کډومبه کوشش پکار داري چې دا وی چې د مسلې حل په خبره تر باندې وشي دوی چې اوس د ټول سیاسي ګوندونو راوځي شي هغه به ټول ورله یو لای عمل ورکی چرګه کول او خبره تر کول په دې کې زما خیال چې په اچا ایس قد غنم نه ده پکار او نه پاره کې س تاوان شته ما شو د دې نه چې بس ټیک شو خبره تر دې دغه شي او چې راته مال دې پته قال به ډوبه پنه ویلا رسړې لټي
نو موړي ویل چې د ترهګرۍ په ځد په جګړه کې د ټولو نه زیات زیان د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ ته اوخته دي خو بیا هم دوی د خبرو اترو لارې د ستونزې په حل باور لري هغه په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغه غونډه کې برخه واخلي او خپل خپل دریزونه د ولس په وړاندې څرګند کړي نوموړي په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغه غونډه کې برخه واخلي او خپل دریز د ولس په وړاندې څرګند کړي او په سلا او مشورې سره خپل ملک او ولس د ترهګرۍ څخه خلاص کړي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د اسفندیار ولی خان د خبر کانفرنس حال موریدی د تیر څول سیسو راسی په پاکستان او د نړۍ په بیلابیل هوادونو کې وسوال وړلو د اسلام په نامه د خپل تشریسوي نظر پر مخبیولو لپاره خلک وجلی به میچاودنی کړي او هغه ودانی په نشه کوي چې د عام ولس د اسانتیاو لپاره وي اسلام په دې اړه څوایي اوایا د تشدد لاري د نظریاتي تحریکونو د کامیابی څومره امکانات وي د دغو ټولو پښتنو جواب مجید بابر په یو ریپورت کې څرګند دی
د تیر یوې لسیز راهیسی په پاکستان کې او د تیر اصول لسیز راهیسی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر وسلوالو ډلو د اسلام په نوم د خپلې تشریح شوې نظریې د عملي کولو لپاره د حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکونکو د وجنې د پولونو سکولونو صحي مرکزونو او غرض د هر هغه بنیادي ډانچې د تباه کولو یو نه ختمیدونکې لړۍ پیل کړې ده چې عام ولستري ګټې پورته کوي او د ټولنې د پرمختګ وسیله جوړېدای شي مفتی فضل منان وایي چې اسلام په قطعي توګه د ډول تګلارو چې د تباهۍ عنصر پکې شامل وي او د دین نه د کرکې احساس تر پیدا کیږي اجازت نه ورکوي
په اسلام کې دومره اسانتیا ده وې کو تا ته یو کس پک نظر کوي او تا په یو لار باندې کې نه پرېږدي نو تا دې ته په ځړ کې یو لوی ځای ورکا تا سره نه لګیږي او یا ستاور سره نه لګیږي او تا غته نقصان رسي نو دا د جاهلیت په زمانه کې یو منافق او اخنس بن شریق مې اغه تا وایو کله به چې د پیغمبر برابر صلوات و سلام خواته راغو یاد مسلمانانو د خوانه باغلق پاس شهرو او د مسلمانانو سره به سکینه پیدا شول نو د مسلمانانو پسونه به اخیزل او د مسلمانانو پټی به ورانول او دا شان کی پکم زی کی بچی سروه ولاړو دا غنه به خپې کټ کول نو دا د هغه منافق او د اسلام د لوی دشمن الله رب العالمین داغه مبارک په قران او مجید کې آیتونه راولې ګل چې دا هغه لوی ظالم دی چې دا د مسلمانانو د هغه مسلمانانو چې په کې هر چا ته پیدا دا داغه په حقونو کې هم دا غوته وي واغې ته نقصان رسي نو دا ډېر لوی منافق دی والله رب العالمین داغه نه ډېر زیات نه
په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې د تاریخ په پاڼو کې راغلو واقعیونه دا معلومیږي چې کومو تحریکونو هم د وسلو او تشدد پر اساس د خپلو نظریو پر مخ بیولو لاره خپل کړې هغه تحریکونه د ناکامۍ سره مخ شوي دي
چې کوم تحریکونه هم دي لکه طالبان او یا نور ډلې نو هغوی نړۍ ته د هغوی په نظر د کتو یوه نظریه رامنځته کوي چې په نړۍ کې روانو معاملو او واقعیاتو ته په کوم نظر کتل پکار دي او کوڅو غواړي چې دا دغه نظریو د مخنیوي لپاره متبادله نظریه ټولنه کې رامنځته کړي نو بیا به عام ولست رسیدل پکار وي هغه ته به غواړي چې د سوچ کولو متبادله لاري څه کېدلی شي او د دې نظریې لپاره بیا ملاتړ پیدا کول ضروری وي چې د خلکو ذهنونه بدل شي او هغه په دې پوه شي چې د بدون راوستلو لپاره یوازې د ټوپک لار نه ده بلکې یو ټولنیز او یا مذهبي نظام د ودرول لپاره د تشدد او ټوپک نه بغیر هم کار کېدلی شي
په هر ټولنه کې د نظریو پر مخ بیولو لپاره د ولسی او سیاسي ادارو شتون ډیر ضروری وي دا چې په پاکستان کې د کومې متبادلې نظریې خبره پروفیسر حسن عسکری کوي آیا د هغې نظریې عام ولسته د رسولو لپاره مطلوبه ادارې شته او کنه پروفیسر حسن عسکری یو دل بیا
متبادل سوچ تو موجود ہے لیکن
متبادل فکر خوشتہ خو مسئلہ دا چې هغه متبادل فکر په موثره توګه نه خوريږي او د سخت دریزو پر ضد متبادل فکر په بنیادی توګه یوازې حکومت پر مخ وړي نو هغه دغه متبادل فکر عام ولسته د رسولو او پر مخ بوتلو لپاره په اړتیا مانو کار ونه کړ او حکومت چې کوم اقدامات کړي هم دي د هغه د عملي کولو لپاره د یو سیاسي چوکاټ پر رامنځته کولو کې ناکامه شوې دي. نو ځکه پاکستان کې لا هم د اسلامي سخت دریځي او تشدد لاره برلاسې ده.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې که څه هم په پاکستان کې وسلوالې ډلې د اسلام نامه اخلي، خو د ده په وینا داسې کوم مثالونه نشته چې د بربریت په تګلاره چرته هم اسلامي نظام قائم شوی او یا پیاوړی شوی وي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یو لس بجو،
اقتصادي نړۍ
پپاو کم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم پینزه بجو.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا قانوني وسله جوړونکو مالکان او مزدوران غوښتنه کوي چې حکومت یې له نوي لایسنسونو لګول شوی بندیزونه پورته کړي. په پېښور کې خبري کانفرنس د وینا پر وخت دوی داوا وکړه چې چرته ورسره حکومت مرسته وکړي نو د نړیوال معیار وسله جوړولای شي. شبیر احمد جان له پېښور رپورت راکوي.
په پېښور کې د وسله جوړونکو تنظیم یا هانټنګ اینڈ سپورټنګ آرمز مینوفیکچرز اسوسییشن پېښور جنرل سیکرټری په پېښور په سلب کې د خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د سولنا سیوا قانوني وسله جوړونکو کارخانه دي او هر کارخانه خوشا د 200 نه 300 پورې وړ وسله تیاروي او د دې نرخ هم ډیر ارزان دي. دغه وسله جوړونکو او کارګر ګلشریف مشال لیډو ته وویل چې حکومت خو دوی ته لایسنس ورکړی دي، خو باید چې دوی سره مالی مرسته هم وکړي شي او کچري حکومت سرپرستی دوی سره وی نو دوی به د اوچت معیار وسله تیار کړی.
اوس پورې دوم د اصلي تداسي څوک دی رامخ کیږي زموږ کسان سکل پیدا کی پکې او ټول چې کوم د عمر غیر هنرمند د هغه په باوجود موږ سینسي مشینوم لګولې دي او هغه کوالټي تیارو. اوس باقی دي ترکی چې کوم تماچا ورکې هغه طالب 80,000 ملاویږي، موږ طالب 4,000 درکو نو کوالټي د میټیریل لوجه نشو درکولې. حکومت موږ ته هغه میټیریل سپلای کی، موږ د هغه نه صرف دا هیلپ وړو، دا هغه نه جی موږ دومره بهترین تیارو چې د ترکی تماچې دل دراشي هغه نه لای کارنه کوي موږ ته نه لای چینج.
بلخو حکومت لخوا عام ولستا د وسلې نوې لایسنسونه باندې د بندیز پخله د دوی وینا و چې دغه بندیز لوجه د قانوني وسلې خرڅولو لاره بند شوې ده او د دوی کاروبار ډیر اغیزمن کړی دی او دوی نو اوس هیڅ کوم قانوني وسله نه ترلاسه کوي ځکه چې د لایسنسونو اجازه نشته. نو په دغه وجه د دوی کاروبار پټ بشوې دي او د زرګو مزدورانو د بیروزګار کېدو ویره ده. د وسلې جوړونکو د دغه مزدورانو یو مشر سید محمد په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
دا ډیر خلک لري چې روانه ډیر خلک باندې پیټرو کې کار کوي
حکومت نه غوښتنه وکړه چې په نوې لایسنسونو دغه بندیزونه دي اوچت کړي ځکه چې کدې سره یو خوا د دوی قانوني کاروبار خرابېږي نو بلخوا غیر قانوني وسله جوړونکو او خرڅونکو حوصله افزائی کیږي او عام پولیس هم په اسانه باندې غیر قانوني وسله ترلاسه کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. سلام پښتونخوا خبرونه په ختمېدو ده، خو ختم به کو د بختیار خټک په سندره، خو البته د مشال لیډیو خبرونه دوام لري. سو د منټو وروسته به په یو بل غړي کې ز عبدالحق کاکړ او ملیحا مرزاده به تاسو په خدمت کې تر هغه پوري تاسو د غسندر ووري.
توری او تو بالا جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بالا توری او تو بالا جنگا تو بالا توری او تو بالا جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بالا توری او تو بالا جنگا تو بالا جنگا تور کی پورا کی جھوڑ دی بزد مبیالوی سازش روان